ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ستړي مو سید ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د اپسلور بجې پیل سو د مازدیګر تر 15 بجو پوری تاسو ته په افغانستان او سیمه ورستي معلومات درکو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګې ته چې را روانه ده کتنه کوو، او دا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په جرګه کې باید د ښځو غوښتنې ومنل سي. نور جزئیات به وروسته درته ووایو، اول به اجمالا توار ورکړو چې د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
چارواکي وایي په وروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 200 وسلوال وژلې دي. دا پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو رسلغه په دې هواد کې د پولیو یا د ګزړن ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین ودراوه چې د ویونه څخه په کومه موده کې یو روغتیایي کارکونکو او دوه تنه پولیسان د واکسیناسون د کمپاین پر مهال وژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي سعودي عربستان او د اوپک سازمان نور غړي د دې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو صادرات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راکته شي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت کې د درې پاکستانیو په ګډون 200 وسلوال وشلې. د عملیات په کندهار کې میشته 03 ځانګړي قطعي ځواکونو د ترینکور د سرخ مرغاب په سیمه کې ترسره کړي. د دې ځواکونو لخوا ازادي راډیو ته په یوې استول شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال 200 وسلوال وژل شوي چې درې پاکستاني اتباعي. سرچینه وایي چې وژل شوو پاکستانیانو طالبانو ته په سیمه کې د ماین جوړولو روزنه ورکوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خپل غور ولایت څخه یو خبر وایي د غلطه تیر شپه د بندي بیان امنیتي پوسټ د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنس لاس پلاس شوی. دا غور د والی مرسیال حبیب الله رادمنش ازادي رادیو ته ویل د پوسټ تیر شپه د محدود وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و خو امنیتي ځواکونه بیرته وتوانیدل چې وینيسي. خغل رادمنش ویل چې په جګړه کې دواړو لورو تمرکز بلا وخت خو د دقیق شمیر لا ورکولو یې ډاډه وکړه. په پوځي عملیاتو کې د شپکتنه ولسی وګړو په وژنې نن د پروان ولایت سلګون وسیدونکو مظاهره وکړه. تراس کوونکو ویل چې د خلاصي او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بی ګنا کسان وشل شوي. د پاریدلو مترزانو د سالنګ کابل لوی الاره د تګ راتګ لپاره وټړلو له حکومت څخه د ولسی وګړو د مرکشوب لسپیناوي وخت د پروان یو امنیتي چارواکي چنې وختل نومي واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا پوځي عملیات په پایتخت کابل کې د سیمایزو امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته پلان شوی او ترسره شوی دی. اخوا د بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسره کسمه کې هم اعتراض کوونکو لار تړلې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وای په لسګونو اعتراض کوونکو کې لپاره رئیس موټر نه پرېږدي چې پر دې لار تیر شي. د کسانو د ولسی جرګې د یو غټون کې کاندید محبوب الله غفاری په ملاتړ مظاهره کړې. غفاری د درغړې په تور لیوي میاشت رئیس په کابل کې زندانې دي. دا امریکا متحده ایالاتو، روسیا او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغانانو په مشه د سولې لپاره د دغه درو هیوادونو پر دې هدف سلاش کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خبر کړ د امنیت شورا د دغه درې دایمي غړو لخوا څرګنده شوی چې دوی په منظم او مسولانه ډول له افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او دای له لوی سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همدار رسول شوی چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، لال قاعده سره باندې کې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه کاروي. اخوا په غزنی کې د 12 ټولګیو له زورګونو فارغانو څخه په انتونونو ته د جذب لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شوه. دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل سکهال په دې آزموینه کې 8300 کسان ونډه لرل چې د دوی په وینا 300 انجونې وي. په غزنی کې لزده کوونکو څخه د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته د جذب لپاره د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې دغلته له لسو هغو ولسوالیو څخه چې طالبان پکې واکمن دي یا فعالیت لري هیڅ نجلۍ له 12 ټولګي سکل نه ده فارغه شوې، او همدارنګه د ناوې په ولسوالۍ کې چې طالبانو په ولکه کې ده نه هلک او نه هم نجلۍ له 12 ټولګي فارغ شوې دي. دا پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکونکو له بریدونو وروسته د غلطه د ګزړن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین وځانډاوه. لوی ونې څخه په کومه موده کې په پاکستان کې د پولیو د واکسینو یو روغتیایي کارکونکو او دوه تنه هغه پولیس سرتیري چې د واکسیناتورانو امنیت ساتو وشل شبی دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ګزړن د ناروغي د لمنځه وړلو لپاره د واکسینو ورسته ملي کمپاین درولې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګزن د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوې. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغه درې یواځینو هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې او ځایي ملایان د واکسینو مخالفت کوي او میاندې پلرونه هڅوي چې خپل کوچنیانو ته دي د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین نه ورکوي. اخوا په شمالي وزیرستان کې نن یې 14 د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړي. د پاکستان امنیتي چارواکو وایي شاهدانو ازادي لړیو ته ویل بمی برید د شمالي وزیرستان په شیواسي مکی د خاصدارو د تالاشۍ پر وی پوسټ یې شوه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان نور غړي د دلې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي سو په نړۍ کې د تیلو بیې راکټ شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی د سعودي عربستان او نور سره مې د تیلو د بهیر د زیاتېدو په اړه خبرې کړي او ټول موافق دي. د نوې میلادي کال د پایل راهیسې په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیې په سلو کې 3.8 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په سلو کې 2.9 په دې بیو کې کمواله راغلی.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه خبرې کوو. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې جرګه وي او د افغانستان جمهور رئیس 2500 کسان ورته رابلل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون مشري سیما سمر نن په کابل کې له خبريالانو سره په غونډه کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې باید د ګډونکوونکو شذو غشتنی واوریدل سي او ومنل سي. د افغانستان جمهور رئیس منه کړی چې 10% شذې به په دغه جرګه کې ګډونوالي وي. په همدې خبرونه کې به په ننګرهار کې د زخمی سوی خبريال عمران لمر پر روغتيایي وضعیت تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړم. نن د ثور ومه نیټه ده. د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو او پلویانو د 1350 هجری لمریز کال د ثور په ومه نیټه کو د تا کړې وه چې په دې اړه به په خپرونه کې یوه ځانګړې مرکه هم درته خپره کړو. دوه پروګرامونه لرو، د حقیقت صدی پروګرام او د ځوانانو ونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبه ورځ ته د سولې مشورتي لویه جرګه را بلل ده. په دغه لویه جرګه کې د رپورټونو پر اساس 2500 کسان را بلل سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې و چې په دغو را بلل شوو کسانو کې به په سلو کې 10 شذې وي. د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د دغې جرګې لپاره د میلمنو او د نورو ګډونکوونکو د نوم ثبتونې پروسه له وخته پیل سوې. په کابل کې ښوونځي او پوهنتونونه دولتي ادارې رخصت سوي دي او د جرګې لپاره تیاری نیول کېږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د ګډون لپاره یو شمېر بلل شوي ښځې وایي چې دوی تمه لري چې دا جرګه به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینه او ترڅنګ ډیر شمیر ښځې هم راغلي دي. رحیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلي وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
انشاءالله مولسونه د ټول ولایتونو څلور دیرس ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنې ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوها او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کیدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغیزمنه تمام شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ د دغې جرګې غړیتوب لري. لیلا وای
ما به امید از رای دور آمدیم از نورستان.
به همدی هیله لالری ولایت نورستان نراغلیم چه افغانستان کی سول راشی. من باید خپل غاک پورته کړو چه سول غواړو. نوره جګړه بس او د زغم وړ نه ده. هلته په نورستان کی وضعیت خراب دی. ښځې نشي کولی چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي.
دغه ښځې چې یو شمېرې چادرۍ او برقي لري وایي له لرې لارو او له ګڼو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ته راغلي دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي. د جرګې د جوړونکو په خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې 30% به یې ښځې وي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د نوم لیکنې د برخې مسؤول اسد الله اسمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبه د ورځې تر سهاره د ثبت شویو ګډونوالو د شمیر په اړه وویل.
درې ورځې کېږي چې ثبتنام پروسم پیل. پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه ګړۍ پورې کېدلی شي 1500 کسان موږ رجستر کړي وي. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور هم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک په دې کې ګډون وکړي. تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو تعداد تر اوسه پورې موږ ته مشخص نه دی، ولې تقریبا 40% تر اوسه پورې کېدلی شي ښځې راغلي وي. 30% دوی سهم دی، ولې ښځې را روانې دي. نو د موږ د لست پاساس باندې به 30% دوی ونډه دلته تضمینوي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره دغه جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځانګړي ډول د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده.
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریم
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د یوې اعتراضي غونډې شاهد وو. د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر ګونه عملکردهای نمایشي و
په هیواد کې هر ډول نمایشي او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریم وو. په دغه پروسه کې د رښتینو اقداماتو غوښتونکو لټولو خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هیر نکرو چه افغان و لسول تارتی علری خو نمایشی او کمپاینی سول تنه طول و خلق و تپت ده چه ده سول مشروطی لوی جرگه دیو زنگری انتخاباتی تیم ده کمپاین لپاره ده.
خوق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي. خو د جرګې جوړونکو تم خودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو بل خبریاله ناجیه ساپی هم پر همدې مسله تقریبا پر همدې مسله رپورټ لري. ناجیه ساپی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشري سیما سمر خبري راخستي چې وایي د افغانستان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې باید د ښځو خبري واورېدل سي او د حقوقي غوښتنې باید ومنل سي. نور جزئیات له ناجیه ساپی.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر حکومت غږ کوي چې په دې پروسه کې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبه په ورځ د ښځو سولې او امنیت څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسې اصلي محور وي. په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه دا ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې، او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي. د سولې د خبرو اترو شفافیت، اوربان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه، او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسیون لخوا د شوي څېړنې له نورو مسایلو دي چې ښځو پرې ټینګار کړی. د ښځو سولې او امنیت ملي څېړنه په 3 ولایتونو کې شوې او 15,363 کسانو ګډون کړی. دا څېړنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د روانې دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شي. دغه جرګې ته 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي رابلل شوي چې دیر سلنه گدون کون کی خزی دی. لده سرنیز بهیر یو شمیر افغان خزی هم وای چه ده سولی پا پروسه کی باید ده خزو اساسی حقوق خونده شه. ده کابل خار یوی اوسیدون کی لطیفه سلطانی ازاد رولیو تو ویل
نگرانی موامی هست که ساده
منگ لده برخی اندیخمانیو چه ممکن ده سولی پا پروسه کی زمان گختنی با ونه منل شه یا با ورتا توجه ونه شه او کچیر ده جگریخ کی لغالی ده خلکو پا زنگلی دول ده خزو گختنی ونه منی منگ با یوی تلپات سولی تا ونه رسی. په افغان سولې پروسه کې د ښځو په کمرنګ ګډون په نړیواله کچه اندېښنې څرګندې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرنی څو ورځې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د مرکچي پلاوي په لیست کې د افغان ښځو د ونډې کموالی د اندېښنې وړ دی. دوی ویره ښودلې چې له وسله والو طالبانو سره د سولې موافقه داسې نه وي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر غني او نور افغان چارواکو په وار وار ورکړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او غوښتنې په پام کې نیول کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه پر یوه خبریال عمران لمر باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویاند اتاولا خوګیاڼي رسنیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د جلال آباد ښار په سراج العماره بڼ کې پر دغه خبریال عمران لمر باندې ډزې کړې دي او هغه سخت زخمي کړی و او د درملنې لپاره کابل ته لېږدول سوی. اوس په کابل کې د ده ملګري او همکاران د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې دی باید د درملنې لپاره بهر ته واستول سي، ځکه وایي چې روغتیا یې حالت یې نازک دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
دا په کابل کې د امنیت روغتون دی چې د امنیتي او بیلابیلو ستونزو له امله مو ونه شکړای د عمران لیدو ته ورشو.
اوس پورې هیڅ ګواښ ورته نه دی شوی، خو دا چې د خبریال دی او خبریال ژوند په افغانستان کې خطر سره مخ دی نو د لامل همدغه شی دی.
د نوموړي ورور اسدالله احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د لمر قضیه په بشپړه او په بې پرې ډول وڅېړي.
بس غوښتنه زموږ د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې د ژوند اوسه پور انشاءالله بچ دی او روغ دی انشاءالله، نو حکومت باید د دې باره کې ډېر دغه وکړي چې تر څو کوم نفر چې دی قضیه کې شامل دی هغه کسان باید زر تر زره ونیول شي.
عمران لمر چې د مزل په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، د تېرې پنجشنبه په ورځ 3:30 بجې په دغه ولایت کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي سو چې له دفتر نه د کور په لور روان و. نوموړي په سر او سینه مرمۍ خوړلې. که څه هم روغتیایي وضعیت یې اوس یو څه ښه دی، خو د مزل راډیو د نشراتو مسؤول وایي چې یو سترګې د ضایع کېدو له ګواښ سره مخ ده. هارون هلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر نه وغوښتل چې نوموړی د سمې درملنې لپاره بهر ته واستوي.
وختن مولس مشر نزانګړی دا چې درملنې ته خاص پام وکړي، خاصه توجه دی وکړي. ډاکټرانو سره زه جریان کې امسات په سازه داخل کېم او سره ډاکټرانو سترګې په اړه باندې ډاډمن نه دي امکان لري چې سترګې ځای شي. همدې لپاره زموږ غوښتنه دا ده چې درملنې لپاره دې بهر ته واستول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل کله چې یو کس ته درملنې لپاره بهر ته استول کیږي، ځینې کاري پروسیجرونو ته اړتیا ده چې دا وخت نیسي.
د خلکو خوانه غوښتل شوی زمینتي چارواکو څخه چې دې پیښې لامل وسیړي او پاره باندې خپل اجرات ترسره کړي. وزیر صاحب هم د دې پیښې څخه په جریان کې ده یو ډول دولتي پروسیجرونه لري چې هغه باید پیښې دا غي نو وروسته که بهر ته درملنې لپاره استول کیږي. هم نو فلحال په کابل کې د ساده وی ور دي.
د عمران لمر خپلوان وای چې دوی له چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وای چې د ننګرهار خبریالانو ته د وسلوالو مخالفانو اقتصادي مافیا او ځینو دولتي چارواکو له لوري چې په فساد کې ښکیل دي خطر متوجه ده.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د امنیت کمیټې په کلنی رپورت کې چې په کابل کې خپور سو ویل سوی دی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې 12 ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سول او د هغوی پر ضد د جدي تشدد سل پیښې ثبت سوې. د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې هم په خپل کلنی رپورت کې چې څو ورځې مخکې خپور کړ ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خونړیو هیوادونو دی او په 2013 میلادي کال کې په بېساري ډول زیات خبرنګاران او ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سو، زخمیان سو او تهدید ورته سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه اوري. د حقیقت په همدې خبرونه کې به د حقیقت څه دی پروګرام درته وړاندې کړو او د ځوانانو اونیس پروګرام. نن د ثور اوومه نیټه ده. داسې خبرې است چې د 1355 هجري لمریز کال د ثور په اوومه نیټه باندې د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو یې او پلویانو یې کودتا وکړه. په افغانستان کې د محمد داود خان جمهوري نظام ړنګ سو، هغه ووژل سو او په افغانستان کې نوی سیاسي سیستم په اقتدار کې سو. د خلق دیموکراتیک ګوند یو پخوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا د افغانستان لپاره ناوړه پایلې درلودې، ځکه د هغه په وینا د خلق دیموکراتیک ګوند په منځ کې یو شمېر کسانو په خپلو کې د واک ترلاسه کولو لپاره سلیقوي برخوردونه کول او خپلو کې رقابت درلود. له سلیمان لایق سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه نظر پوښتلی دی.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې یو پارټۍ تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لاپخوای چلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چا له چا پوښتنه نه وه کړې. په موږ کې یو ولنتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي و د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو چې هغه حفیظ الله امین نومېده د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي، که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې. اوس هم له سیاسته پرهیز دي، زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي. او په ګوند کې داسې پیښې راغلې چې د میر اکبر خیبر په نوم د ګوند یو رهبر ترور سه، هغه جنازه په ډېره شکوه او په ډېر لوی مراسمو باندې ګوند واخیسته په رسمي تور. دولت د دې په مقابل کې د دې مراسمو عکس العمل وښوده او د ګوند په مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي صاحب منصبانو واګې ورسره وې، هغه یې سوچ کړه او کودتا په رڼا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې.
اشتباه و کودتا؟
دا ماته سخته ده، ځکه زه په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا د یو سړي په اراده وسو هغه حزب هېڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپله کودتا وبولي، ځکه چې آیا څه یې کوی سوی شاته تلی خو ختم وزیتي. نو مجبور و چې دوی وایي چې هو دا قیام تاییدوو. دا قیام تایید څه؟ نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه، د دې دپاره ځکه زه نشم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم.
کودتا وسوله، کامیاب سوله، بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول، عامل یې څه و؟
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزت هم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام د دوی په اصطلاح کنه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي. اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده، لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي، د ده مخې ته ډبرې
یعنی سلقوي برخوردونه
قطعي. دلته خو دا ایګویزم، خودم زنده باد، زه دې په خپله زنده یم، دا خو د افغانستان په دې خټه او په خشت و مهره کې ده.
اولې ناکامه سو ده، د بدلون ولې ناکامي سره مخ سو؟
هغه هم د دې علت دا و، یو خو بین المللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې، ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بین المللي تکیهگاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه. هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په موازنه د دوی په ګټه نه وه، دا دولت یې نه سوی حمایه کولی. لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و. اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبیني دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده، سره له دې چې دا چپ نه ده، دا د هغه چپ اپوزیشن ده، لیکن دا له منځه خرابیږي، ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي ده.
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول، یعنی چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه، تعقل په اساس نه و، د استدلال په اساس نه و، بلکې احساساتي برخوردونه نه و په پړاو بدلون کې.
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نه شي کوی. کله چې پیروزي ته ورسېږي، تاسو د روسیې تاریخ وګورئ، نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و. چې هر وویل چې انقلاب زنده باد، خو تا نه منم، ته منعرف یې، بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي.
جهادي ګوندونو ورسره څنګه کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلو یو، دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی. ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده، د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري.
دا خو ګوره، حوادث یو په بل تاثیر لري. هر لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر، یو نوی ګرایش، یو نوی تمایل په یو جامعه کې منځته راولي. لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات، جګړې، جنګونه او انسان وژنې په دغسې مفهوم و خیالاتو پورې تړي، دوی معلوم خلک دي.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د شوروي د پلویکون کې پخوانی خلق دیموکراتیک حکومت د یو چار پخوانی چارواکي سلیمان لایق سره د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان مرکه واورېده. سلیمان لایق په 1988 میلادي کال کې د افغانستان د راډیو او ټلویزیون وزیر هم. دغه مرکه تاسې وروسته زموږ پر پاڼه باندې کتلای او بیا هم اورېدلای سي.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
نا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نکړو، د دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لشت لږ نه وشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
او وروسته په خبرونه کې اوریدونکو دوا اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت دی پروګرام او د ځوانانو اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې به تر څلورنیمو بجو وروسته تاسو ته د سپورت خبرونه هم وړاندې کړو. نو که د سپورت علاقمندان یاست راډیو اوریدو ته دوام ورکړئ. اجملاً تاسو ته اوس د ساعت ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
چارواکیو او روزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسله وال وژل شوی. د عملیات په کندهار کې د 03 ځنګړې کې تیز وکونو د تیرنکور د سرخ مرغاب په سیمه کې کړی دی. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسی وګړو د وژنې په تړاو نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو مظاهرې وکړي. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازایی او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو روسیې او چین لخوا په یو ګډ بیان کې ویل شوی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دې درې هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوی چې بهرني ځواکونه په مسؤلانه توګه له افغانستان نه ووځي. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو لپاره لبسې بریدونه وروسته د غلطه د ګزل د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډاوه. او په شمالي وزیرستان کې نن یوې چاودنې د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړي.
اوس هم رحمت الله افغان د سپورتي خبرونو سره تر سره دی.
د هرات ولایت د ورزش مسولینو وای د فوټبال غوره لیگ سیالیو د درې میونی په ورستی لوبه کې سورافانو ټیم استقلال ټیم ته د 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دغه لیگ مسول نجیب الله نوروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیگ څلورمه اونۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي. ښاغلی نوروزی زیاتوي چې د دغه لیگ ورستی لوبه له روژې مبارکې وروسته ترسره کیږي.
په هفته چهارم هم از روز چهارشنبه شروع میشه به خیر بین تیم آرش و اتفاق. روز پنجشنبه هم سوسکیتان همراه انصاری داره و جمعه هم اساسترین بازی ما بین صرافان و اتک انرژی و روز شنبه هم استقلال همراه سامی داره.
د نجیب الله نوروزی په خبره د غلوبې د غوره لوبغاړو د پیژندلو لپاره تر سره کیږي. د غلوبې د حمل میاشتې په شلمه د هرات ولایت د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوې دي. د غور ولایت د ورزش مسولین وای چې په دغه ولایت کې روانو نامنیو خزینه ورزشکارانو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غورین نازادی راډیو ته وویل چې د محل په دغه ولایت کې 1/3 نجونې په بیلابیلو برخو کې لکه فوټبال، باسکټبال، هندبال او نورو کې ورزش کوي. دغو ورزشکارانو د هیواد په بیلابیلو لوبو کې ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري. او لیورپول بیا هم هڅه کوي جام ترلاسه کړي. لیورپول په کورنیو لوبو کې هارت اسفیلد ته په 15-0 په مقابل کې ماته ورکړه او یو ځل بیا یې د انګلستان په غوره لیگ جدول کې لومړی مقام خپل کړ. دغه ټیم د اتلولۍ لپاره مانچستر سیټي سره کېدونکي لوبې ټولې وګټي.
اوس دوه پروګرامونه لرو. اول به د حقیقت څخه پروګرام او تر هغه وروسته به د ځوانانو نیوز پروګرام واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه. تیرونه د افغانستان استری محکمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده و غزول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات نوي تر سره شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پاتې رسیدي. دا چې د استری محکمه دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره سومره پټکر کړي د حقیقت سده په روانه خبرونه کې په همدی مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرامی مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هیروی ملما دې ډیره زیاته مننه هیروی صاحب چې سټډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د سترې محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړه کړی د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینه کو د سترې محکمې دغه پریکړه چې څومره وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه موږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل موږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې